افغانستان کې د سهار شپږ بجې شوې. یو ساعته خبرونې ته چې په پښتو ژبه به روانوي ښه راغلاست. لنډ خبرونه. طالب چارواکي په جوزجان کې د کانګو ناروغۍ له امله د یو ډاکټر د مړینې او په دې ناروغۍ د پنځو روغتیایي کارکوونکو د اخته کېدو خبر ورکوي. کانګو ناروغي په جوزجان کې تېره اونۍ دوه تنو نورو ژوند اخیستی و. داسې راپورونه خپاره شوي چې دا ناروغي په فاریاب او بلخ کې هم خپره شوې ده، خو تر دې دمه د دې ناروغۍ له امله د مړو شویو کسانو دقیقې شمېرې نه دي خبرې شوي. کانګو یو ډول اخیستونکې ناروغي ده چې د څارویو په پوستکي کې د یوې وړې خزندې له لارې انسانانو ته لېږدېږي. د بلجیم پلازمینه بروکسل کې پرون په سلګونو افغانانو د کډوالو د چارو د ادارې مخې ته لاریون کړی. دا احتجاجي لاریون د دې لپاره شوی چې د بلجیم حکومت هغه افغانان د کډوالو په توګه ومني چې په تیرو نږدې دوو کلونو کې بلجیم ته ورغلي دي. د بلجیم حکومت په ورسیو کې یو قانون تصویب کړی دی چې له مخې یې نویو ورغلیو افغانانو ته د کډوالۍ اسناد نه ورکوي. مظاهره چانو ازادي راډیو ته وویل چې د دې نوي قانون له امله ګڼ افغانان چې یوه لویه برخه یې ماشومان دي بې برخلیکه پاتې دي. د دې مظاهرې تنظیمونکي هغه کسان دي چې د بلجیم تابعیت لري. دوی په فرانسوي او هالنډي ژبو خبرداری ورکړ چې غوښتنې ونه مل شي په پلازمینې بروکسل کې به نورې ورته مظاهرې وکړي. د افغانستان او سریلانکا د کرکټ د ملي لوبډلو ترمنځ سبا یکشنبه د ورځنیو لوبو د روانې لړۍ دویمه سیالي ده. دا لوبه د کابل په وخت د سهار 9 بجې د سریلانکا په هامنټون ټاخار کې پیلېږي. د دواړو لوبډلو ترمنځ لومړۍ لوبه پرون افغان لوبغاړو د شپږو وکټو په توپیر وګټله. که چېرته افغانان په سبانۍ لوبه کې سریلانکا ته ماتې ورکړي، نو د دریو 50 اوریزه لوبو د دې لړۍ جام به وګټي. د دواړو لوبډلو ترمنځ یوه درېیمه ورځنۍ لوبه د چهارشنبې په ورځ ده. د هند په ختیځ اودیشا ایالت کې د ریلګاډو د ټکر له امله لږ تر لږه 50 تنه مړ شوي او تر 1500 ډیر ټپیان دي. دا ټکر د جمعې په ورځ د کلکتې او چنای ترمنځ سفر پر مهال شوی. د هند ریلګاډو د برخې عمومي رئیس امیتاب شرما فرانس پریس اژانس ته پرون ناوخته وویل چې دواره مسافرونکي ریلګاډي ټکر شوی دی او یو باروړونکی ریلګاډی هم هلته ولاړو چې هغه هم زیانمن شوی دی. او د پاکستان د بشری حقوقو فعال جبران ناصر پرون وروسته تر دې لپاره هم تکونکو خوشی شو چې په لسګونو کسانو د خوشی کېدو لپاره په کراچۍ کې لاجیون وکړ. د پنځشنبه په ورځ د ناصر مېرمنې منشا پاشا په ټویټر لیکلی و چې دا او د دې میړه ماښام کور ته روانو چې وسلوالو د دوی د موټر مخه ونیوله او ناصر یې له ځان سره یوړ. د ناصر د برمته کېدو مسؤلیت هیچا نه دی اخیستی. جبران ناصر د حکومت له لوري د پخواني صدر اعظم او تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان د پلویانو پر نیولو اعتراض کړی و. ورځ مو په خیر. هیله لرم چې صحت مند اوسئ. وړاندې په خبرونه کې د دې موضوعاتو تفصیل اورئ. د منځنۍ اسیا او اروپایي ټولنې مشرانو په قرغزستان کې غونډه کړې او په افغانستان کې د ټول شموله حکومت د جوړېدو په ګډون د نجونو او ښځو د حقونو پر رعایت ټینګار کړی. خو داسې مهال چې طالبانو له دې ډول مخکنیو غوښتنو ته مثبت ځواب نه دی ویلی، د تکرار ګټه به یې څه وي؟
زه فکر کوم چې نړیوال د منطقي هیوادونه او نړیوال سازمانونه خپل مکلفیتونه او مسؤلیتونه چې دی هغه ادا کوي.
د استرالیا د زنګړیو هوایی خدماتو پخوانی سرتیر ابن رابرټس وروسته تر دې بيدند شو چې یوې سیمه ییزې محکمې د څلورو افغانانو په وژنه تورن کړ. یو شمېر نور مهم مطالب به هم واوري. هیله لرم ملتیا مې وکړي.
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د منځنۍ اسیا او اروپایي ټولنې مشرانو په یو ګډ سرمشریزه کې په افغانستان کې د ټولګډونو حکومت په جوړېدو ټینګار کړی او تر څنګ یې له طالبانو غوښتي چې د نجونو او ښځو بشري حقونه رعایت کړي. دا غونډه چې په قرغزستان کې شوې ګډونوالو یې همدا ډول له افغانانو سره د مرستو د زیاتېدو هیله هم ښودلې ده. جزئیات په دې راپور کې واورئ.
په دې غونډه کې چې د قرغزستان په چوپان اتا شارګوټي کې پرون ترسره شوه، د قزاقستان، تاجکستان او ازبکستان ولسمشرانو او د ترکمنستان د ولسمشر په استازیتوب د دغه هیواد یو پلاوی برخه اخیستې وه. د اروپایي ټولنې استازیتوب د اروپایي شورا مشر چارلس میچل وکړ. د دې سرمشیزې برخوالو د افغانستان د مخ په خرابیدونکو وضعیت په اړه خپلې اندېښنې شریکې کړې او ټینګار یې وکړ چې دوی د افغانستان پرمختګ، امنیت، سولې او ثبات ته ژمن دي. د قرغزستان په چوپان اتا کې چې د دغه هیواد په شمال کې یو استراحت ځای دی، د غونډې په پای کې په ګډه اعلامیه کې راغلي دي چې دوی له نړیوالو قوانینو او له نړیوالو پیژندل شویو اصولو سره سم له افغانانو سره د نړیوالې ټولنې د مرستې هڅې ستایي. د مشرانو پر نړیوالې ټولنې غږ وکړ چې له افغانانو سره خپلې بشري مرستې زیاتې کړي. دوی د بشري مرستو د رسولو په برخه کې د ملګرو ملتونو پر همکاري ټینګار وکړ. د غونډې برخوالو په افغانستان کې د یو ټول شموله حکومت پر جوړې ډوټینګار وکړ او د بشري حقوقو په برخه کې په ځانګړي ډول د شوزو او جنو د حقوقو د ورکړې غوښتنه وکړه. تیر اونی پنشن بیا او جمع د افغانستان لپاره د اروپای ټولنې او منځنی اسیا د ځانګړو استازو غونډه د ازبکستان په پلازمینه تاشکند کې وشوه. هغه وخت د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد د دې غوښتنه کړې وه چې له افغانستان سره دي نور هیوادونه خپل اړیکې ښه کړي او د افغانستان په کورنیو مسایلو کې دي مداخله نه کوي. دا د اروپای ټولنې د مشرانو او د منځنی اسیا د مشرانو دوهمه غونډه ده. تیری و پروسش کال د اکتوبر په وبشتمه د قزاقستان په پلازمینه آستانه کې شوې و. هغه وخت هم د غونډې برخوالو د افغانستان ثبات او امنیت ته اندېښنه څرګنده کړې و.
او ریدل مو چې د اروپای ټولنې او منځنی اسیا هیوادونو مشران پرون قرغزستان کې راټول شوي وو او د افغانستان د وضعیت په اړه باندې خبرې اترې هم کړې دي. لدې وړاندې تیر پنځ شنبه او جمعه منځنی اسیا هیوادونو ځانګړي استازي په تاشکند کې سره راټول شوي وو. هغوی د خپل غونډې په پای کې د لسو مادو یوه اعلامیه هم خبره کړه او په هغه کې ځینې مهمو مسایلو ته چې د نجونو او ښځو حقوق او ترخواه د ټول شموله حکومت جوړېدل له ترهګرۍ سره مبارزه او له افغانانو سره د بشري مرستو د دوام په اړه غوښتنه شامله وه. دا غونډې په داسې مهال کېږي چې تمه ده د ملګرو ملتونو امنیت شورا هم د می په یوویشتمه نیټه د افغانستان په اړه یو ځانګړی ناسته جوړ کړي. سم د دې غونډې په اړه باندې د ملګرو ملتونو سازمان دننه د متحده عربي اماراتو دایمي استازي لانا زکینو سیبه معلومات ورکړي دي، خو دومره ډیر جزئیات نه دي ورکړي او ویلي دي چې امنیت شورا به د افغانستان په اړه خپل تمرکز ته دوام ورکړي. لانا نو سیبه تیره ورځ دا هم ویل چې د افغانستان وضعیت خراب شوی دی او د افغان خوځو د حقوقو مسلې په اړه د امنیت شورا ټول غړي هیوادونه یو او واضح دریځ لري. په داسې حال کې بیا چې په زلونو له طالبانو دا غوښتنه شوې ده چې د افغان جنو خوځو حقونه ومني او تر خوای ټول شموله حکومت جوړ کړي، افغان جنو ته د زده کړو کار اجازه ورکړي، اما طالبانو د هیڅ غوښتنو ته مثبت ځواب نه دی ورکړی. خو د دې ډول غوښتنو دوام څه ګټه لرلی شي؟ احمد شیبا دا او ځینې نورې پښتنې په یو مرکه کې د سیاسي مسایلو له شنونکي شفیق همدرد پوښتلې دي.
زه فکر نه کوم ځکه په تیرو دوو کلونو کې داسې غونډې ډېرې جوړې شولې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د خوانه، د ملګرو ملتونو د نورو سازمانونو د خوانه او د منطقې د ځینو سازمانونو او د هیوادونو د خوانه، خو دغسې مثمر تاثیرات یې نه درلودل. نو تر دې وروسته هم که دا غوښتنې کېږي زه فکر کوم چې داسې نتیجه به ونه لري.
که چېرته نتیجه نه ورکوي نو ولې دغسې یوه غوښتنه تکرار په تکرار بیا هم د نړیوالو غونډو په اعلامیو کې ځای شي؟
زه فکر کوم چې نړیوال د منطقې هیوادونه او نړیوال سازمانونه خپل مکلفیتونه او مسؤلیتونه چې دی هغه ادا کوي، چې هغه د بشر په وړاندې دوی مسؤلیتونه لري، ځینې ارزښتونه دي چې هغه ته دوی خایل دي، نو په دې اساس باندې خپله خبره دوی کوي. لیکن اصلي مسله دا ده چې په تیرو شلو کلونو کې دوی په افغانستان کې حضور درلود او هغه یو فکر چې درلود یا کوم ارزښتونو ته چلته کار کاوه هغه مکمل هم د یو ناکامۍ سره هغه پروسه مخ شوله. نو اوس زه فکر کوم په عملي لحاظ باندې پرته له دې نه چې دوی اعلامیه ورکړي دوی ته نور څه ورپاتې هم نه دي، داسې کوم ابزار نه دی ورپاتې، ځکه لا تر اوسه پورې دغه رژیم په رسمیت باندې نه دی پېژندل شوی. نو دوی دغه ډیپلوماټیک فشار هم په دوی باندې نشي واردولای.
همدر څه دلته خو بیا په ورته وخت کې د منځنۍ اسیا د هیوادونو مشرانو په دې غونډه کې برخه لرله، غوی خو په جګړو کې هم برخه نه لرله، نو د دوی دا خوشتنه په څه مفو؟
د منځنۍ اسیا هیوادونه د افغانستان سره تجارتي اړیکې لري او همداراز په افغانستان کې کوم حالت د یعنی دوی وایي چې ځینې ډلې شته دي، تروریستي ډلې چې ریوهده پورې دوی د پاره ګواښ دي، نو دوی هم خپل لغه مسؤلیتونه لري، یعنی خپل اندېښنې د دغه حالت نه لري. نو په دې اساس باندې دوی خپل تشویشونه چې دي داسې اعلامیو د لارې نه مطرح کوي. لیکن په اصل کې زه فکر کوم دغه لارې چې په تیرو څه کم دوه کلونو کې نړیوالې ټولنې او د منطقې هیوادونو یعنی پلاس کې نیولې ده کومه پالیسی چې ده هغه د اعلامیو زه فکر کوم دې لا نتیجه نه ده ورکړي. خو دوی بخپل کار کې خپل ګټو ته په کتلو سره یا انساني ارزښتونو ته په درناوي سره به خپل کار کوي، لیکن هغه طرف ته هغه فشار چې دی نه احساسوي.
سیاسی مسائلو شنونکه شفیق همدرد چې ویلې د نړیوال ټولنې او ترخوای د منځنۍ اسیا هیوادونو او د نورو هغه وختونو چې طالبانو څخه د ټول شموله حکومت جوړېدو او د نجونو او ښځو د حقونو په برخه کې نه ښکاري چې پایله ورکړي، خو هغوی د یو مسؤلیت له مخې دا چاره مخته وړي.
آزادی رادیو پر لنډو څپو پر 14.5
19.8
24.8
او 11.8 شپږو مترو اوریدلای شئ.
د استرالیا د ځنګړیو هوایی خدماتو یو پخوانی سرتیره چې په خپل هیواد کې د اتل پسترګ ورته کتل کیږي د افغانستان د وی قضیه په خاطر بيدند شو. من رابرټ سمیت پرون وروسته تر دې خپل کار پرې خو چې یو سیمایي محکمه د څلورو افغانانو په وژنه تورن کړ. د یادولو ده چې په 2000 کال کې په یو راپور کې د باور وړ داسې شواهد موندل شوی چې استرالیایي ځواکونو په افغانستان کې له 2000 تر 2013 کال پورې په ناقانونه توګه 9 ملکي وګړي وژلي او بندیان کړی دي. جزئیات په دې راپور کې.
وروسته تر دې چې محکمې اعلان وکړ چې بن رابرټ سمیت په افغانستان کې د استرالیایي ځواکونو د موجودیت په وخت څلور تنه وژلي دي، په استرالیا کې دا غوښتنې زیات شوې چې له ده څخه هغه مډالونه باید بیرته واخیستل شي چې د پوځي خدمت په ترڅ کې ترلاسه کړي دي. د استرالیا په پارلمان کې د سرخون ګوند غړي ډیوډ شوبریج وویل:
آی تھینک وی شوډ ریکګنایز The when it's come to the truth telling
فکر کوم په دې باید وو پوهیږو چې کله د افغانستان د جګړې د حقیقت په اړه او په دې جګړه کې د استرالیا د پاوز د ونډې په اړه غږیږو، خصوصي رسنۍ باید ډیر سخت کار تر سره کړي، باید هغه ټول حقایق بربند کړي چې په افغانستان کې پیښ شوې دي. د استرالیا حکومت باید عملی ګام واخلي او هغه نندارتون لري کړي چې د بن رابرټس سمیت لپاره پرانیستای دی. د استرالیا د جګړې د څلی د مکلفیت دی چې په افغانستان کې د استرالیا د پوځي ماموریت په اړه ټول حقایق بیان کړي.
رابرټس سمیت نشته ویل چې زمخ کې د استرالیا د ځانګړي هوایي ځواکونو د خدماتو له قطاعاتو څخه تقاعد شو او د جمعې پر ورځ د محکمې تر اعلان وروسته د ول وی دیسپونوم در رسنې مشي پرې شو ده. د استرالیا دریو ورسپانو په 2013 کال کې په افغانستان کې د استرالیا د ځواکونو د پوځي خدمت په ترڅ کې د شپږو بې وسلو افغان بندیانو په وژلو کې د بن رابرټ سمیت د لاس لرلو په اړه یو شمېر راپورونه خپره کړي وو. هغه مهال بن رابرټ سمیت د دې ورسپانو راپورونه رد کړل او ویل چې د داسې کس په ډول معرفي کړی دی چې د پوځي عملیاتو اخلاقي او حقوقي قوانین تر پښو لاندې کړی دي. بن رابرټ سمیت په استرالیا کې د ګڼو پوځي مډالونو د ترلاسه کولو په خاطر د یو اتل په سترګه کتل کیږي. د نورو پوځي خدماتو ترڅنګ په افغانستان کې له 2018 تر 2012 کلونو پورې د شپږو دورو خدمت لپاره هم مډال ترلاسه کړی دی. په افغانستان کې د ناتو د پوځي ماموریت په ترڅ کې 9 استرالیایي سرتیرو خدمت وکړ او د شاوخوا 12 په ترڅ کې د استرالیا 140 عسكر په افغانستان کې وشل شوی دی.
آزادی رادیو ته غوښنیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
په پام کې ده چې د مشتری یوې سپوږمۍ ته د ناسا د تونکو فضایي بیړۍ پر بهرنۍ برخه د امریکایي شاعر عدالی مون یو نظم ولیکل شي. د دې نظم غوښتنه د امریکا د فضائی تحقیقاتو ادارې ناسا کړې وو. د لومړي ځل لپاره د جون په لومړۍ نیټه د امریکا د کانګرس په کتابتون کې په یو غونډه کې واورول شو. جزئیات یې له احمد تکلو.
کله چې له امریکایي شاعر ادا لیمون څخه غوښتنه وشوه چې د مشتری د کنګل وهلې سپوږمۍ لپاره یو شعر ووایي، څو د مشتری مدار ته د روانې فضائی بیړۍ پر بهرنۍ برخه ولیکل شي، نو دا وایي چې د ډیر زیات هیجان او ویاړ احساس ورته پیدا شو. خو وایي په عین حال کې حیرانه و چې دومره لوی مسولیت به څنګه سرته رسوي. 30 کلنه لیمون چې د دوهمې 2 دورې لپاره د امریکا د لومړۍ درجه شاعر په توګه پیژندل شوی وایي، کله چې د کانګرس په کتابتون کې د یوې ټلیفوني اړیکې له لارې د دې شعر د لیکلو بلنه ترلاسه کړه، نو فکر یې کاوه چې خپل شعر به له کوم ځایه پیلوي. له دې بلنې پوره یو کال وروسته د جون په لومړۍ نیټه میرمن لیمون د کانګرس ودانۍ ته مخامخ په همدې کتابتون کې خپل شعر چې سرلیک دی د یو راز ستاینه د اروپا لپاره یو شعر واوراوه. اروپا د مشتری یو سپوږمۍ ده. د لمریز نظام دا سیاره د اتیا او نوي ترمنځ سپوږمۍ لري. د لیمون نظم چې اوه بنده دی او هر بند یې درې مصرې لري، په لومړي ځل د نندارچیانو لپاره په لوړ غږ واورول شو او تود هرکلی وشو. مشتری ته د تلونکي فضایي بیړۍ په بهرنۍ برخه به د دې شعر ټولې 21 مصرې ولیکل شي. د هم د دې شعر څو مصرې: ای دوهمې سپوږمۍ، موږ هم ستا په شانې له پراخو ځلنده سیندونو او اوبو جوړ یو. موږ هم ستا په شانې له عجایبو او لسترو او وړو مینو، له کوچنیو نامري جهانونو او د ترګمیو له منځه له نیازمنو فریادونو جوړ یو. ټاکل شوی د اروپا کلپر په نوم فضایي بیړۍ چې د ناسا تر ټولو پخوانیو بیړیو لویه ده او اوسمهال لاس انجلس ته نږدې د ناسا په یو لابراتوار کې کار پرې روان دی، د راروان 2024 کال په اکتوبر میاشت کې د مشتری پر لور وتوغول شي. دا بیړۍ به د 2.6 میلیارد کیلومتره واټن تر وهلو وروسته په 2030 کال کې د مشتری مدار ته ورسیږي. اروپا کلپر د لمریزې برېښنا په انرژي حرکت کوي او په داسې وسایلو سنباله ده چې د مشتری په اروپا سپوږمۍ کې به د پراخ سمندر په اړه څېړنې وکړي. ساینس پوهان په دې باور دي چې د اوبو دا سمندر د اروپا تر کنګل وهلي پوستکي لاندې پروت دی او احتمالاً د انساني ژوند لپاره د اړتیا وړ شرایط لري. د ناسا د دې بیړۍ دنده به د سپوږمۍ پر مدار دوامداره تاویدل نه وي، ځکه له دې سره به د ډېر وخت لپاره او له نږدې فاصلې څخه د مشتری د ستر کمربند د زورور وړانګو له خطر سره مخامخ شي. خو دا بیړۍ به برعکس د اروپا د کنګل وهلي سپوږمۍ خواته 50 الوتنې وکړي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
وړاندې لدې چې نورو مطالبو ته ورشو او تر خو احساس پیغامونه هم په برخه کې خبرو کو. بیا لا بیلو نړیوالو مطبوعاتو د افغانستان په اړه تبصرې او مقالې خپرې کړې دي چې د ځنیو لنډیزې اورو.
د امریکا واشنگتن اگزامینر خبرونې له افغانستانه د امریکایي پوځیانو د وټلو پر پروسه د پخوانی ولسمشر ډونالد ترامپ پر انتقادونو لیکنه خبره کړې ده. د خبرونې په وینا پخوانی ولسمشر ډونالد ترامپ پر اوسنی ولسمشر جو بایدن انتقاد کړی چې له افغانستانه د امریکایي پوځیانو د وټلو پروسه سمانه مدیریت کړي. خبرونه زیاتوي شغلی ترامپ د فاکس نیوز ټلویزیون یو بحث کې د 2021 نه د کال د اگست میاشتې په نیمایي کې له افغانستانه د وټلو پاړه وویل دا د امریکا په تاریخ کې تر ټولو شرمونکي او ناوړه شیبه و. په هغه کال بهرنی ځواکونه په ګډ وډ حالت کې له افغانستانه په داسې حال کې ووتل چې طالبانو پر کابل هم ولکه ټینګه کړې وه. د امریکا پخوانی ولسمشر ډونالد ترامپ د فاکس نیوز په بحث کې وویل په افغانستان کې د 15 میلیارد امریکایي ډالرو په ارزښت پوځي تجهیزات پاتې سول. شغلی ترامپ افغانستان په نړۍ کې هغه هیواد بللی چې د وسلو زیات تجارت پکې کیږي. خو د ولسمشر جو بایدن ادارې بیا د ترامپ اداره تورنه کړې چې له طالبانو سره یې د 2020 کال د فبروري میاشتې پر 9 د دوحې موافقه لاسلیک کړې چې همدې کار یې طالبان زړور کړل. طالبانو لیکلې چې پر افغانستان ولکه ټینګه کړې، جنو ته تر شپږم ټولګي پورته د نور تعلیم اجازه نه ده ورکړې، په پوهنتونونو کې هم د نجونو او ښځو تحصیل منع کړې او په غیر دولتي موسسو د غرض د ملګرو ملتونو په ادارو کې د ښځو کار هم منع اعلان کړی دی. د هندوستان دی هندو ورځپاڼې پرون په نوې ډیلي کې د افغانستان د سفارت د مشرۍ پر سر پر رقابتونو لیکنه خبره کړې ده چې هند د سفارت خپل داخلي موضوع ګڼي. فرید مومنزای چې د افغانستان د پخوانی ولسمشر محمد اشرف غنی په وخت کې د هند لپاره د افغانستان د سفیر په توګه ټاکل شوی، اوس د طالبانو له نوي معرفي سوي ډیپلومات سره د دې سفارت پر مشرۍ په مبارزه بوخت دی. د هندو ورځپاڼې لیکي نوې ډیلي پرون یو بار بیا د دې موضوع پر سر په تبصره کې دا د افغانستان د سفارت خپل داخلي موضوع وبلله. د هند بهرنیو چارو وزارت ویان اریندام باغچی په دې اړه د پښتنې په ځواب کې دا خبره وکړه او هیله وشوله چې دا موضوع په سفارت کې دننه حل شي. د لیکنې له مخې طالبانو په اپریل میاشت کې د قادر شاه په نوم خپل کس چې په دې سفارت کې د تجارتي مشاور په توګه کار کاوه د دې سفارت د مشرۍ لپاره ونوماوه. هغو کسانو چې له دې موضوع خبر وو ویلي کله چې قادر شاه د سفارت د مشرۍ لپاره معرفي سو په سفارت کې دننه نورو ډیپلوماتانو یې مخالفت وکړ. په نوې ډیلي کې د افغانستان سفارت د مې میاشتې پر 15 وویل د سفارت په مشرۍ کې کوم بدلون نه دی راغلی او ښاغلی مامونزی لا هم د افغانستان د سفیر په توګه خپله دنده مخته وړي. طالبانو د چین، پاکستان او ایران په ګډون د نړۍ ځینو هیوادونو ته خپل کسان د ډیپلوماټانو په توګه لیږلي، خو د دغو هیوادونو په ګډون تر اوسه د نړۍ یوه هیواد هم د طالبانو سرپرست حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی.
راپورونه، مرکې او تحلیلونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې واورئ یا ولولئ.
کندهار کې وړمه شپه د انارګل دودیزه مشاعره شوې. د انارګل سګنې مشاعره کې د طالب چارواکو تر څنګ شاعرانو، فرهنګ پالو او عامو خلکو ګډون کړو. د انارګل سګنې مشاعرې ګډونوالو په خپلو شعرونو کې د کندهار د سیاسي ارزښت تر څنګ له نړۍ او ګاونډیانو سره پر خو اړیکو ټینګار وکړ او تر خوا یې تر ډیره د طالبانو په پلوي شعرونه او ترانې وویل. دا په داسې حال کې ده چې یو شمېر شاعرانو او فرهنګ پالو د طالبانو حکومت تورن کړی چې دا ډول ولسي مشاعرې انحصار کړي دي او چاته اجازه نه ورکوي چې د دوی له خوښۍ پرته انتقادي شعرونه ووایي. جزئیات په دې راپور کې واورئ.
اننګو کې دي سرخي د انار ولم ګلابونه سرخي جلد
د انارګل کلنی زاو د دېزه مشاعره د پنځشنبه په ورځ مازګر پیل او د شپې تر ناوخته دوام وکړ.
او اسرایا قط د یمن شپریش یمن کې
دغه مشاعره کې د طالب چارواکو او پرنګفالو ترڅنګ له هلمند، زابل، روزګان، پکتیا، غزنی، وردګ، ننګرهار، کابل، لوګر، خوست او له پښتونخوا څخه هم شاعرانو او فرنګفالو ته بلنې ورکول شوې. شاعرانو کڅه هم انارګل د کندهار سیاسي ارزښت او د طالبانو بریات شعرونه لیکلي وو، خو ځینې بیا د زده کړو د اهمیت یادونه هم کول.
او هر څوک مې پرېمن زدا وشکو په زمزم باندې، هر څوک مې پرېمن زدا وشکو په زمزم باندې، ستاسو ولهم کانه یو نری نسو نازک نسو. او لوري کلمه سره د شباړي ورته ولیکي،
څنګه
لوري کلمه سره د شباړي ورته ولیکي، پولا پارزش د تعلیم یا خدای بابک نسو.
یو شمیر نور ګډونوالو یې بیا په تنزیه باندې د ګاونډیانو او د مخکینی جمهوري حکومت د ځینو پوځیانو پارون کې څرګندونې په خپلو شعرونو کې بیان کړې.
اے ګاونډیانو پام دغه مو په دغه کې ساتي، دغه کوم کوم بیا داسې دغه دغه سول
همسایه توب دې لږو بخو ورکړی، دا خوارکان خو هم ازار لري او کندهار خود زما په دې خوشیږي.
کندهار
خود زما په دې خوشیږي، یو شفاعت او بل انار.
دا انارګل مشاعرې سجنې فضا تر ډیره حماسي شعرونو نیولې وه او ډیری ګډونوالو یې د طالبانو د حکومت په پلوي شعرونه او ترانې وویلې. مشاعرې ته د طالبانو د اطلاعاتو او فرهنګ وزیر ملا خیرالله خیرخوا وویل شاعران او لیکوال دي د افغانستان اوسنی امن تصویر په خپلو شعرونو کې منعکس او د ده په خبره پر ځوان کهول دي د پردیو منفي تبلیغاتو مخه ونیسي. د نوموړي په وینا له بهره ځینې کړي وسم په دې هڅه کې دي چې افغانانو ته د افغانستان ناسم تصویر په ذهن کې ورکړي.
نسلونو د پاره، د خپل نوجوان طبقې د پاره، د خپل ځوانانو د پاره، خپل قلم، خپل نعت، خپل شعر په داسې شوکات کې راوړو چې هغه موږ تاسو ته دغسې وروسو چې که موږ تاسو موجود هم نه وو، هغه به د دغه وطن لکه نور بچیان غونډي د همیشه د پاره به همدغسې وشي چې نه به پرنګي په پردي فرهنګ، کلتور، ثقافت اجازه ورکړي او نه به پردی هم دې خواته کتلی شي.
د انارګل مشاعره هر کال د پسرلي په موسم کې د کندهار د ولایتي حکومتي ادارې په کوربتوب جوړیږي. دا په داسې حال کې ده چې یو شمېر شاعرانو او فرنګپالو د طالبانو حکومت تورن کړی چې دغه ډول ولسي مشاعرې انحصار کړي او چاته اجازه نه ورکوي چې د دوی له خوښې پرته انتقادي شعرونه ووایي.
ازادي رادیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي رادیو خبرونه
په 9400
2000
15090
او ولزره اتسوا اتیا کیلو هرتز اوریدلای شي.
نو ولزره چې زموږ خبرونه پلانډو چاپو 9400 اتیا 2000 او یا 15,090,000 اوریدل شي، بلکې کول شي زموږ خبرونه از په وپان هم زموږ شونده یو اوري. ازادي رادیو ټکی کوم زموږ د وپان ادرس سلی رساته د ازادي رادیو ټول خبرونه هلته چتا سید رادیو لاله ژوند دی وری په پان هم اوریدل شي. البته ک د وپان د پرانی ستوب برخه کې ستونزه ولري، لارښود یې زموږ پر ټولنیزو رسنیو لکه انسټاګرام او یا ټویټر او فیسبوک باندې شته، هلته کولی شي هغه لارښوونې تعقیب کړي یا وڅاري، او خپل ټلیفونونو ته ځینې فلټر قانونه هم شته دی چې هغه انسټال کوي. بیا زموږ وپاڼه تاسو ډېر اسانه باندې هر ځای ښکاره کولی شي او خپرونې مو اوریدلی شي. مهم مطالب پکې شته دی، تاسې د رادیو لیکلي مطالب دي، آډیو خبرونې دي، او تاسنګ ویډیوي مطالب دي. بل یادونه دا هم د کولای شي زموږ ځنې خبرونې زموږ پر ټولنیزو رسنیو ژوندۍ هم وګوري. البته خبري او سیاسي خبرونې تر خوای ځنې ټولنیزې خبرونې هم چې پر یوټیوب باندې او زو تر خوای په انسټاګرام او فیسبوک باندې لایف خبريږي، کولای شي حالت یې هم وڅاري. ساسی بیا لا بیل پیغامونه هم را رسیدلی دي. البته دا غیل خبراوی وړاندې دا یادونه اړینه ده چې هغه پیغامونه چې نه دي خبر شوی دا دا اوس چې د خبرونو په اوږدو کې حتمان خبريږي، او د ازادي رادیو په پیلا بیل خبرونو کې به ورته ځای ورکړل شي. اوس هم ساسی پیغامونه
ستاسو لا پیغامونو
ما پیغام دا ده چې د هلمند ملت کجکی ولسوالۍ کې شبکو ډیر کار ډیر دی. موږ دا غوښتنه طالبان حکومت څخه چې دلته روشن شبکه فعاله کړي، مصرف هم لږ دی، ښه کار به هم کوي، پر دنو شبکو به هم کار لږ سي.
زه د پکتیکا ولایت د وازیخا ولسوالۍ د چتری د کلی علم نمیږم، نو دا خواهش لرم د طالبانو چې موږ ته دې مرسته راولېږي. بېخي ډېر وخت ووت چې مرسته بنده شوې ده، موږ غریب کاره خلک یو، او سهار راووځ تر ماښام روزانه پسې ګرځو، روزانه هم نه پیدا کېږي.
سلامونه احترامات د ازادۍ راډیو کارکونکو او اوریدونکو ته، په دې هیله چې روغ جوړ خوښ او خوشحاله. دغه د ایران مسافر دی د بندر عباس د اردوګان مخه ده، دغلته مسافر افغانان چې راځي تاویلی هم نه اخلي په اسانۍ باندې، او خز یو ماشومان دی ورسره دلته په د چا لس ورځې کیږي پراتی، د چا 15 ورځې کیږي پراتی. ډیر بد وضعیت دی چې ورته نه رسیږي، په دې سر نورونو کې پراتی، تاویلی څوک نه اخلي. نو دغه ستونزه وزمنګه مال چې تاسو سره شریک کو، دغه باندې کوم نظر واچوي چې مقامات سره دغه مشکل شریک کړي چې د مسافر وضعیت ډیر بد دی دغلته ایران کې. نه تاویلی هم دغه سیم پولیس نه اخلي، د افغانانو چې ورشي ورته پاسګا ته ورشي پولیسو ته تاویلی دی نه اخلي، بې عزتي درکیا، بد رد درته وایا. نو د افغانانو دغه وضعیت یا دغلته زمونږ تقریبا د مالکانو لس ورځې او دولس ورځې کیږي څوک تاویلی نه اخلي، پراته دي کله یو نخره روانې کوي کله بل نخره.
تاسو هم کولای شئ چې ازادي رادیو ته د خپلې سیمې حال ووایي، د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای شئ. شمیره ده 00422114201.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې، مالیه وزارت سره کوم ستونزه لري؟ اته زر ته زره خال کې
د سیان غالو شخ
څنګه خزیمه غوا می مال می ټول می در بدر رسو.
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
مون خپل ډیر ل بیا ازادي راډیو نل تکړی دي، ځان حقوق دي، بل حقوق دي، داوا
په ساده او روانه ژبه،
او که چیرې میډال ورته چغلې نو ما د ازادي راډیو ته د سترو نور میډال ورکړی وای.
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
توغړې. ازادي راډیو ساس ستونزې را بل سیر کی، او تر خوای هغه چې تاسو ور سره مخامخ یاست، او وړي رسنیز شي 00 22 11 24 201. بیا هم تکرارم 00 24 201 24 201 زموږ د واتس اپ شمیره ده. کول شي غږیز پیغامونه مو په دې شمیره باندې موږ ته پریږدئ. موږ به ساسې غږونه د ازادي رادیو په بیلابیلو خبرونو کې درته خبرو کوو. د ازادي رادیو د روانې خبرونې دوی منیمایي د میوې بلې اونیزې خبرونې ته جلا شوې ده. مخکې له دې چې ورشو او هغه خبرونه تاسو واورئ، لاغ نه وړاندې بیا اوس بیا هم په پروانه خبرونه کې د خبرونو لنډیز ته ورګرځو او له هغه وروسته بیا د ازادي رادیو اونیزې خبرونه تاندې څنګه تاسو واورئ. اوس د خبرونو لنډیز. طالب چارواکی په جوزجان کې د کانګو ناروغي لامل دی او ډاکټر د مړینې او په دې ناروغي د 15 روغتیاي کارکونکو د خطر کېدو خبر ورکوي. کانګو ناروغي په جوزجان کې تیرونه د دوه تنو نور ژوند هم اخیسته او د راپورونو هم خبر شوې دي چې د ناروغي په فاریاب او بلخ کې هم خبره شوې ده، خو تر دې دم غړې د دې ناروغي لامل د بشوي او کسانو د کشمیري نه دي خبر شوې. د بلجیم په پلازمینا بروکسل کې پرون په سلګونو افغانانو د کډوالو د چارو د ادارې مخې ته لاجون کړی دا احتجاجي لاجون د دې لپاره شوې چې د بلجیم حکومت هغه افغانان د کډوالو په توګه ومني چې په تیرو نږدې دوو کلونو کې بلجیم ته ورغلي دي. د بلجیم حکومت په وروستیو کې یو قانون تصویب کړی دی چې له مخې نویو ورغلیو افغانانو ته د کډوالۍ اسناد نه ورکوي. د افغانستان او سریلانکا د کرکټ د ملي لوبډلو ترمن سبا یک شنبه د یو ورځنۍ لوبو د روانې لړۍ دوی مسالې ده. دا لوبه د کابل په وخت د سهار 9 بجې د سریلانکا په هامبنټوټا ښار کې پیلېږي. د دواړو لوبډلو ترمن لومړۍ لوبه پرون افغان لوبغاړو د شپږ وېکټو په توپیر وګټله. د هند په ختیځ اودیشا ایالات کې د ریلګاډو د ټکر لامل لږ تر لږه 500 تنه مړ شوي او تر 1500 ډیر ټپیان دي. دا ټکر د جمعې په ورځ د کلکتې او چنای ترمنځ سفر پر مهال شوی. د هند ریلګاډو د برخې عمومي رئیس امیتاب شرما فرانس پریس اژانس ته پرون ناوخته وویل چې دوه مسافر وړونکي ریلګاډي ټکر شوي دي او یو بارونکي ریلګاډي چې حاملته ولاړو زیانمن شوی. او د پاکستان د بشری حقوقو فعال جبران ناصر پرون وروسته د دې د بارښت کوونکو خوشی شو چې په لزګونو کسانو د خوشی کې دوله بار په کراچي کې لاریونو کړ. د پنځم په ورځ د ناصر مېرمنې منشا پاشا په ټوټر لیکلی و چې دا او د دې میړه ماخام کور ته روانو چې وسلوالو د دوی د موټر مخاوني ولاو ناصر لزان سره یو. د ناصر د بارښت کې دوه مسولیت هیڅ نه دی منلای. مننه چې را سره یاست او ازادي رادیو او ریا وسام لژمن سره سم د ازادي رادیو اونې ساخ خبرونه.
تاندې څنګه
د ځوانانو خبرونه
جوړاون کای همایون هیواد
د تان څنګه درنو وريدونکو سلام. د دیونه په خبرونه کې بواوري چې سپما کول څه ګټ لري او ځوانان څنګه کولای شي چې سپما وکړي. ځوانان چاید لري کې دی شی وبر خیس پما کړی، خو داسې ځوانان هم شته چې سپما نه کوي او وایي د سبا پته نه لګي، هر څه چنن لاس ته درخلل مصرف کړه او لښوند خوند واخله. دوی که هر څومره ډیر رایت هم ولري د سپما غم نه کوي. زاهد د ځوانانو لړل یو دی چې سپما نه کوله. یو وخت داسې هم پر راغی چې کاری له لاس ورکړ او ډیر وخت په اقتصادي ستونزو کې تیر کړ.
ما درآمد درلوده وظیفه می و، خو خپل وخت هغه وخت سبب ما باید سپما کړی وای. هغه وخت ما هغه څومره سیالتیا و دومره سپما و نه کړله. وروسته بیا ستونزه دار پیښه شوه چې ملګرو ته اړسو ما نورو دوستانو خپلوانو ته تر څو لږې مرسته وغواړم چې دا ډیره سخته وو په دغو شرایطو کې. لا دغه موضوع سختی کې
نصیب الله ستانګزای غزوان دی چې وای ځان ته سپما کوي، ځکه دای زده کوونکی دی او باور لري چې پراتلونکي کې ډیر مهم څه مخ ته راتلونکي دي چې دای باید له مالی اړخه ځان ورته تیار کړي.
زه خپل شخصا سپما کوم، ځکه چې د ښوونځي مطالعه مې ز زیات وسایل ته اړتیا لرم او ضرورت ته لرم. دا چې زموږ تاسو په هیواد کې اقتصادي ستونزې ورسته تر بلې پر زیاتېدو دي او موږ تاسو باید سپما وکړو، ځکه چې موږ تاسو ته په هر وخت کې په کار راځي.
د اقتصادي مسایلو کارپو داود مایار وایي پخوابان ماشومان هم سپما کوله، خو اوس ښکاري چې په دې برخه کې د ځوانانو توجه کمه شوې ده او د خپل راتلونکي لپاره سپما نه کوي.
که موږ تاسو په یاد ویدی د خلق په شکل ماشومان به پیسې ذخیره کولی، یعنی د پسنداز تربیت دغه ماشوموال نه شروع کیدله. خو متاسفانه په اوسنی شرایطو کې چې کله ماشومان ته چه په کار کیږي، د مور او پلار طرف یا د فامیل طرف عاجل ورته آماده کیږي، یعنی دا مسله د پسنداز ذهنیت یو اندازه ضعیفه کولی شي چې دا عرف په هر سن و سال کې یا دا عادت سره په ځان کې ژوندی کی. د مثال په ډول یوه طریقه دم کېدای شي چې مونږ خپل مصارف یاداشت کو او د میاشت په آخر کې دم مصارف وکتل شي او په دې کې کوم غیر ضروري مصارف چې شوي دي هغه ځنې حذف کی. د خپل یو هغه راولي، یعنی یو مدیریت راولي او باعث دو کیږي چې حتی په لویو مسایلو کې دغه شخص د خپل عواید مدیریت کی.
د ښاغلي معیار په باور سپما دا نه ده چې یو کس بیخي مصرف ونه کړي، بلکې سپما دا ده چې عایدات او مصارف په ښه ډول مدیریت شي.
د مثال په ډول ځینې خلک داسې فکر کوي چې پس انداز مصرف نه کول دي، یا کله چې موږ یو شخص ګورو چې په مصارف او مخارجو کې سختي کوي، بیا خلک وایي چې ګویا دا شخص د پس انداز په حال کې ده. حال دا چې دا تعریف ناقص ده. د پس انداز اصلي معنی مصرف نه کول نه دي. د پس انداز تعریف یا معنی د مخارجو او د عوایدو مدیریت کول دي.
د اقتصاد پوهانو په باور هغوی چې سپما کوي په راتلونکي کې به یې مالي ستونزې کمې وي او له دې اړخه به مطمئن وي. دوه ځوانان صدیق خان او سیف الرحمن غریبیار هم وایي چې سپما له ځوانانو سره مرسته کوي چې سختې ورځې پرې رانه شي.
سپما خو دوه ګټې لري. یوه ګټه یې دا ده چې خپله سپما کول انسان د اسراف نه ساتي، یعنې که ته چېرته سپما کوې نو بیا اسراف نه شي کوی، او که چېرته اسراف کوې بیا سپما نه شي کوی. او بله دا ده چې کله موږ سپما کوو، د سپما کولو کې کومې پیسې چې موږ سپموو هغه موږ ته په سخت وخت کې پکار راځي، یعنې کله چې موږ وظیفه پرېږدو یا مو څوک وظیفه نه راکوي یا وظیفه نه پیدا کیږي، کومې پیسې مو چې سپمولې وي هغه موږ ته په هغه وخت کې بیا په درد خوري، یعنې موږ خپل هغه مشکلات مالی مشکلات پی حلولی سو.
سپما د هر انسان لپاره په ژوند کې ضروری ده، ځکه سپما ځان او خپل کورنۍ ته د ښه ژوند او ښه اقتصاد په برابرولو کې مهم رول لري. زموږ په ټولنه کې د شته فقر لامل که څه هم بیروزګاري بلل کیږي، خو د روان فقر یو لامل دا هم ده چې موږ په هغه وخت کې چې عواید ولرو، کاروبار یا وظیفه ولرو، بیا نو سپما نه کوو او وروسته بیا له ستونزو سره مخ کیږو. کله هر داسې انسان څخه پوښتنه وکړو د هغه د اقتصاد په اړه چې اقتصادی جوړ وي، نو شاید هغه د ښه اقتصاد یو لامل سپما وبولي. نو هر انسان ته لازمه ده چې د معاش په وخت کې، د عوایدو په وخت کې دی یو څه نقد پیسې سپما کړي.
چې ولې ځینې ځوانان سپما نه کوي، د سپما کولو ګټې څه دي، او که ځوانان وغواړي چې سپما وکړي څه ډول یې کولی شي، په همدې اړه مو د یوه خصوصي پوهنتون د اقتصاد پوهنځي له استاد سید رحمان عمران سره مرکه کړې چې تاسې یې اورېدو ته رابولم. عمران صاحب، لومړی پوښتنه مو دا ده چې ولې ځینې ځوانان سپما نه کوي، یعنی دوی داسې فکر کوي چې د سبا پته نه لګي نو هر څه چې لاسته درغلل همدانن مصرف کړه، دوی ولې په دې اړه فکر نه کوي چې سبا هم ژوند شته، دوی باید سپما ورته وکړي؟
زیاتره ځوانان د ژوند لپاره پلان نه لري، په دې معنی سره سي لنډمهالی، اوږدمهالی او منځمهالی پلان نه لري چې موږ به سبا څه کوو، یعنې په دې معنی سره که دغه اوس چې زه چیرته کار کوم، که دغه کار ونه چلید زه څومره کولی شم ځان وچلوم، څومره کولی شم خپل ژوند وچلوم، څومره کولی شم د خپل ژوند اړتیاوې پوره کړم. کومه دا پلان نو یو سره خو کفرزن دغه وظیفه می هم وی دغه دنده می هم وی دغه د عاید سرچینه می هم د سره وانه وی خو زبایت دی وی بلی ورځ لپاره په دې فکر وکم چې زما دغه انرژي دغه توانایی دغه قابلیت دغه استعداد شاید دی عمر په تیرېدو سره سم داسې پاتې نشي زبایت دغه ژوند لپاره هم یو سپما ولرم پنننې نړۍ کې ډیر ځوانان سله ستونز سره مخامخ دي لاندې خنو سره مخامخ دي او یا هم درنګ عمر چې بیا تیریږي د غندې خنې ورته په لوی مسایل او اوري یو هم د غیرت چې دوی سپمانه وکړي نو دوی په آینده ژوند کې له سټرس نه هم بیغمه وي
مننه عمران صاحب د سپما کولو ګټې څه دي یعنی هغه ځوانان چې سپما کوي له هغه ځوانانو سره به ژوند څومره متفاوت وي چې سپما نه کوي
دی سپما کولو ډیر ګټې دي تر ټولو مهمه ګټه دا ده چې ته بل اخر مالی استقلال ترسیږي په ژوند کې اقتصادي استقلال ترسیږي او کچیر ته مالی استقلال ونه لري دا تا ته دی وخت په تیرېدو سره په سټرس فشار او یاد سي په غمونو اندېخنو باندې اوړي نو اوله ګټه هم دا ده چې ته مالی استقلال ترسیږي دوهمه ګټه دا ده چې ته د خپل نسل د خپل اولادونو آینده ته تضمینه ولای شي دوی ته د ښه ژوند دی 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 پیدا کول زمينه مساعده کولای شي او په دې ډول سره تخپل ځان هم هوسا کولای شي ځکه چې ستاده نسل ورسید نو دوی به تبعید زموږ تاسو دی افغاني ټولنې پر اساس سره کار کوي خجوان جوړي پور او پلار سره ډیر اسودای بلکې دا ټول کورنۍ ور سره اسودای دا ګټه ده او بل خبره دا ده چې پس پما کول سره کولای شي چې د ټولنې په یو مفید عنصر بدل شي د ټولنې په یو داسې عنصر بدل شي چې بل اخر ټولنې سره دایم راسته کولای شي لټولنی سره دای کومک کولای شي ته هم دا چې ته کولای شي په دې ژوند په نورو برخو کې په اقتصادي فعالیتونو کې په مالی برخو کې ته پانګونه وکې ته لږه برته عایدات ترلاسه کولای شي مثلا د سي نوري د ژوند اساسي التیاوی دي اوس کومه التیا چې د یو ستار التیاوی وړي کورنۍ ته بسنه کوي مثلا ته میرمن دي دا ماشومان وړي خو د وخت په تیرېدو سره دغه ماشومان وغټیږي لویږي نو د دوی لپاره هم مهمه ده چې باید ته هغه سپما ولري او دغه سپما شو پیسو څخه دوی ته تسهیلات او د ژوند اسانتیاوي برابر شي
مننه ورسته پښتنه مودا د کزوانان نو غواړي چې سپما وکړي څه ډول کولای شي
د دې مختلف لارې دي بلابل لارې دي خو تر ټولو مهمه اوله دا ده چې د سپما ذهنیت باید رامنځته شي په دې معنی سره سي اول باید دا ذهنیت وي چې زه باید د خپل ګټل شوو عایداتو یو خاصه برخه دا زه باید سپما کوم ته باید د دې لپاره پلان ولري پلانینګ د سي قوي پلانینګ ورته ولري لومړی خبره هم ده چې مثلا که زما معاش دی 10000 افغانۍ یا 10000 افغانۍ یا 15000 افغانۍ څومره زما لومړنۍ التیاوی په پر کېږي په هر ډول سره باید د همدغه عایداتو یو برخه سپما ته تخصیص شي ګټه دا هم ده چې څنګه من کولای سو سي په آینده کې دغه سپما شو پیسو نه په تجارت کې کار واخلو په ځینو نورو اقتصادي فعالیتونو کې انگیج شو مصروف شو بوخت شو او د دې ترڅنګ دغه یو ذهنیت باید رامنځته شي د دغه ذهنیت لپاره باید پلان وشي د ټول عمر په توګه د ټول عمر په امتداد سره کیدلی شي چې دغه سپما بل اخره دوی کولی شي په نورو فعالیتونو تبدیل کړي او نورو فعالیتونو هم دوی عایدات لاسته راوړي
آزادی رادیو پرلندو چپو
آزادی رادیو پرلندو چپو پر 14.0
19.8
24.8
او 11.8 مترو اوریدلای سنگ
ولی ځینی ځوانان بیا انګیزی او بیروحی وی او هیڅ کار ته زړه نه کیږي
په خپل ځان او نفس باندې اعتماد نه لري
دا ډول حالت ځوانان کوم لور ته بیایي
همدغه حالت چوخ بس رورو می زړه دار چې نه توري دو
او لدی حالت ځوانان څنګه خپل ځان راستلای شي
زما ستونزې کوم ځای را شروع سي زت کوم ما ته څه مشکل پېښ شوی ده کله زدا مسل را پیدا کی او بدلون کیرولی
ژوند خپل لوړی او ژوري لري خدای لوړی او ژوري په ځینو ځوانانو دومره تاثیر کوي چې لپخوي غورځوي بیانگیزی او بیروحی کوي هیڅ کار او مسولیت ته ډډه نه لګي او په مخې نه رڼا کیږي. په داسې یو وضعیت کې چې ځوان بیانگیزی بیروحی او بیمیله شي لار ترې ورکیږي او نه پوهیږي چې څه وکړي. که کوم کار تر مخ وي چې باید وکړي هم پکې دوه زړی وي او د کولو علاقه یې نه لري. دا کونړ اوسیدونکی سمی اولا د همدې ځوانانو له ډلې یو دی چې وایي هیڅ کار ته یې زړه نه کیږي.
دا داسې وو چې یوازې وم، بس بیکاري وه، کار روزګار مې هم نه و، بس یوازې چې به کیناستم فکر به مې کوو، یا کله به مې یو فکر کول چې دا کار به څنګه شي. کله به همدغه حالات چې و، بس ورو ورو مې زړه د هر څه شي نه تورېدو. که چېرته به ملګري ته هم لاړم، ملګري سره به کیناستم، که هغې به ښه خبره کوه په ما به ښه نه لګېده، یا به ښه د خندا یا د خوشحالۍ خبره وه، خو زه به پکې نه خوشحالېده. زما زړه به هغه ډاډ نه ترلاسه کوله چې کومه خبره به هغې کوله. لکه یو څه چې رانه ورک شوی زه هغې پسې ګرځم. دغسې حالات کې به وم.
لیکوال او د ټولنیزو مسایلو کارپو محمد الله آرین وایي په نفس اعتماد نه درلودل سبب کیږي چې په ځوانانو کې روحیه او انګیزه ووژل شي.
د اجتماعي پرمختګ د درېدا لابلونو تر ډیره له د دوی ماشومتوب هم سرچینه اخلي. معمولا په ماشومتوب کې ځینې محرومیتونه، ځینې ماتې چې دوی ورسره مخ شوي وي، دا هم د دوی په شخصیت باندې تاثیر لري او دوی په خپل ځان او نفس باندې اعتماد نه لري. بیا د دوی په دغه د ځواني عمر ته چې راځي، دوی تر ډیره متزلزلي، حتی په تصمیم نیونه کې دوی متزلزلي. دغه متزلزل حالت بیا دوی په داسې یو حالت ته ولي تدریجي چې دوی تقریبا ځانونه مات بولي، او تر ډیره لامل هم په نفس نه اعتماد او په عین حال کې د یو قوي هوډ نه لرل دي، چې دوی معمولا په ژوند کې تغیر د پاره، د خپلې هوساینې د پاره، یا د دې د پاره چې دوی په ژوند کې څه نا څه پرمختګ وکړي، نو دوی یوې خوا ته ځي چې ګوشه نشینی کیږي، ویریږي، حتی کله کله داسې کیږي چې په ټولنه، په ملګرو، په کورنۍ باندې بوج کیږي.
د کابل اوسیدونکي عقیله وایي د وطن حالات داسې دي چې په ځوانانو کې شته روحیه وژني او دوی نه شي کولای ټاکلو هدفونو ته ځان ورسوي.
یو علت دا چې په هیواد کې روانه اوږده جګړه ټولو باندې یو ډول فشار وارد کړی دی، ځکه که موږ وغواړو چې ولا موږ یو کار وکړو یا کوم کار ته مخه کړو تر څو موږ پکې بریالي شو، زموږ ذهن ستونزه دومره زیاته شوې ده چې موږ ته یو ډول ویره پیدا کړې ده. ځکه هغوی وایي که موږ له کور نه بیرون ووځو ولا ژوند مو په خطر کې دی، یا نشو کولی، یا که دغه کار زه وکړم شاید زما د ژوند لپاره یو ګواښ شي. نو ډېری ځوانان د دې نه ناهیلي شوي دي چې زما لیاقت یا زما دغه کومه وړتیا چې زه یې لرم د کوم چا لپاره ارزښت نه لري، دا چې ارزښت نه لري. نو که چیرې زه دغه کار ته مخم کړم، هغوی سره دغه ویره شتون لري چې موږ ته حق نه راکول کیږي، یا له واسطو نه ډېر کله کار اخیستل کیږي.
د پکتیا اوسیدونکی نور افضل عابد وایي کوم ځوانان چې وړتیا وینه لري، هغوی هم له داسې وضعیت سره مخ کیږي چې پایلې یې د دوی لپاره ښې نه دي.
دوی هغه کومه وړتیا چې کار ته اړتیا ده، هغه کوم مسؤلیت ته اړتیا ده، هغوی نه لري په ځان کې، یا هغه ظرفیت نشته پکې. نو ښه دا ده چې لومړی ځانونه ورسوي، هغه ظرفیت په ځان کې پیدا کړي. ناهیلي باید په یو حالت کې ونه شي. ځوانان باید په هر حالت کې حالات ځان ته خپله جوړ کړي او په مخ لاړ شي. په هر حالت کې مثبت فکر وکړي او له موجوده امکاناتو ځان په ګټه کار واخلي، او که کوم مسؤلیت ورسپلل کیږي هغه په ښه ډول پر مخ یوسي او تېښته ترې ونه کړي.
د یو خصوصي پوهنتون استاد سید رحمان عمران وایي د یو ټاکلي هدف نه درلودل او هرې خواته لاس غورځول هم ځوانان له ژونده شکایت تکینوي.
انسان یو محدود ظرفیت لري، یو محدود قوت لري. په دغه قوت کې دی که هر څه سره راټول کړل، نو خطر کې کدی لخپل توانه پورته، لخپل طاقت نه پورته نور کارونه تلاس واچو، هغه د ژوند درته تنګيږي. یعنی په دې معنی سره چې د سړیا احساس کوي، بیا نو دند به خطر ته خوان نه درکې، هغه که هر دند وي هغه علت دی چې بل اخره دې زړه تنګون پیدا کیږي، ذهني فشار او تر پیدا کیږي، تر سټریس لاندې راځي، بل اخره نه د ژوند درته خوان ورکې، نو وظیفه او خوند ورکی، او بس داسې ورته ښکاري چې یاره دی بې مفهومه ژوند ده، او کله کله کور سره کینی وایي یاره دې ژوند نه هیڅ هم نه جوړیږي، شاید معموله جمله دا شی وي.
محمد الله آرین وایي هغه ځوانان چې پوهیږي د کار زده کړو او نورو مسولیتونو په وړاندې انګیزه او روحیه ختمه شوی او خوند نه ورکوي، پکار ده چې له دې حالته د راوتلو هڅه وکړي، ځکه په داسې یو حالت کې پاتې کېدل د دوی لپاره تاواني تمامېږي.
د بیلګې په ډول کې یو څوک د 12 نه فارغ وي، پونتون د تګ او نه تګ تصمیم لري او نه لري، زړه یې کېږي زړه یې نه کېږي، دی نه وایي، دا په دې معنی ده چې دی لسانس نشو. یو ورسته پاتې والی کې څوک په اقتصادي لحاظ باندې کمزوري وي او دی بیا هم کار نه کوي، کاری فرصت ورته پیدا کیږي، دا په دې معنی نه چې د ته بیکاری پیسې راوړي. معمولا بیکاری د غربت او د فقر خواته بیای او تدریجي بیا د نسی کولای چې دغه خپل بیغوري او بی اعتمادي هغه کوم تاوان چې سوی په ډیر وخت کې جبران کی په ټولنیز برخه کې د خلکو لپاره بدیږي. د سې او چا په توګه چې مبهم انسان ده، د سې او چا په توګه چې مثبت مشوره نه مني، د سې یو چا په دوګه چاته په ځان تر هم نه کوي، دغه تصور د ملګرو د دوستانو په منځ کې در پیدا کیږي. کله چې دا تصور پیدا کیږي، د ټولنیز لحاظ هم انزوا ته سي، د ټولنیز زیانونه دي، د یو سیال انسان په توګه نشي کوي په ټولنه کې را ظاهر سي، د یو مسولیت مونږ انسان په توګه نشي کولای مسولیت واخلي. یعنی ک موږ په د ژوند په هر اړخ فکر وکړو، د ژوند په هر برخه کې نیمګړی ده، ځکه د ژوند د بریا راز په خپل نفس باور او د یو کلک تصمیم لرل دي. د تورته فکر کوي چې د ما ژوند یو ماموریت ده، همدانند دا استفاده وکړه، حرکت وکړه، په خپل ځان باور پیدا کړي، دوستان نیک مشورې ومنه، ځینې دوستان ملګری ځان ته ایډیال وګرځوه چې دیو چا حتی باید ورسېږم، که بیخي دیغه حتی ونه رسېږي دیغه نیمایي ته خو به ورسېږي.
تاندې څنګه خپرونه له ازادي راډیو څخه اوري.
دا چې ولې ځینې ځوانان بې انګیزې او بې روحي وي او هیڅ کار ته زړه نه کیږي، او له دې حالته ځوانان څنګه خپل ځان راایستلی شي، په همدې اړه مو له ارواپوه استاد شرف الدین عظیمي سره مرکه کړې چې تاسې اورېدو ته رابولم. استاد، ځینې ځوانان داسې وي چې دا مو خلک په اصطلاح یې وایي نه دوه کیږي، په مخ یې نه رڼا کیږي، او دوی خپله یو قسم بې حسه، بې انګیزې، بې روحي، بې میله وي، هیڅ شی خوند نه ورکوي. عوامل یې څه دي، ولې دوی دغسې یو حالت ته ورځي؟
اول داسې زموږ ډېری ځوانان فکري اشتباهات لري، فکری خطاګانې لري، مثلا ډېره توقع کوي، قضاوت کوي، تغیر نقش لري، یعنی خپل دندې وظیفې نه پیژني، ځینې مثلا په وخت نه پیژني چې دا اوس په تیر کې ژوند کوي که په آینده کې ژوند کوي، یعنی له واقعیت سره او له رښتینی واقعي ژوند سره ډېره فاصله لري. توانایي یو شی، غوښتنې بل شی، اصل قضیه یو شی، د دوی قضاوت بل شی. دویم مورد د هدف نه، ډېرې ځوانان نه پوهېږي چې موږ څه غواړو له ژوند نه، له زندګۍ نه یې هدف څه ده. ځینې مسایل راوړي، یا د مېرمنې په خوښه، د خاوند په خوښه، د پلار په خوښه، د مور په خوښه راوړي، یو موده او یو وخت ډېر پکې چنګاوي او هله وهله، بالاخره سټیسفای سي، اشبا سي او خوسیږي. درېیم مورد هغه د دوی عادتونه دي، یعنی سره له دې چې دوی هدف نه لري، فکري خطاګانې لري، ځینو بدو مسایلو باندې عادت دي، هغه کې داسې خواله رسنۍ، هغه کې داسې مخالف جنسي، هغه کې داسې نشي، هغه کې داسې ملګرو سره وخت ضایع کولي او هر شی چي. څلورم مورد زما په نظر په دې برخه کې نقش لري، هغه بدلونونه دي. دوی ته ژوند یو نوښت سي، که دوی راسي او په فکر کې خپل بدلون راولي، که دوی راسي په ظاهر کې بدلون راولي، که دوی راسي په خپل رویه کې بدلون راولي، په خپل اتاق کې بدلون راولي، په خپل ملګرو کې بدلون راولي، دوی به هیڅکله داسې بې انګیزې، داسې کسله، داسې مړپړه ونه اوسي. پنځم، زه فکر کوم چې تفریح نه لري، یعنی ډېری ځوانان خسته سي، شپږ ساعته، اووه ساعته، نه ساعته، لس ساعته، پنځلس ساعته کار کوي، کسل سي، له پښو ولویږي.
استاد، ځینې ځوانان داسې هم دي چې دوی ډېره ملامتي په نورو، په کورنۍ، په شرایطو، په سیستم اچوي، چې یعنې هغه د خراب دي چې دوی ته مخه نه ورکوي او دوی دغسې کړي دي.
زه به خپل مثال تاسو ته درکړم. زه د یو معلم زوی یم، زه هېڅ راس او هېڅ ډول وسته نه لرم، ټولې وظیفې چې ما پیدا کړي دي خلکو بللی یم، خلکو غوښتی یم، زه هېڅ وسته نه لرم. زما ځوان باید په دې بهانو باندې خپل وخت ضایع نه کړي چې سیستم خرابه ده. سیستم پیګم چې خرابه ده او په ژوند کې بم جوړ نسی. زه پیګم چې واستې دي او په ژوند کې بم ختم نسی. زه په دې پیګم چې مشکلات ډیر دي او دا په ژوند کې مساعد نسی چې بیا زما ځوان راسي او په مساعدو فضا کې راسي خپل استعدادونه ته هغه ورکی. دا وی پنځي دا ځوان کوي سي چې دا ومني چې په همدغه سیستم کې، په همدغه کابل کې چې دی ژوند کوي، یو ګدایګری کوي، یو بل ملنار ده، همدغه محیط ده، همدغه خوا ده، همدغه هوا ده، همدغه اپورچونیټي فرصتونه دي، یو پکې ملنار سو بل ګدای کوي. دا د فرد پورې اړه لري، د فرد په فکر پورې اړه لري چې له حالاتو او له وضعیتونو نه څه ډول ګټه اخلي. هغه انسانان چې کار کوي لارې پیدا کوي، هغه انسانان چې لارې لټي او نه پیدا کی خپل لارې باسي، او هغه انسانان چې ټمبل دي باندې لټي.
کومې لارې دي چې ځوانان کولای شي د هغو په مرسته له دغه وضعیت څخه ځان راوباسي؟
اول خو دې د خپل فکری خطاګانې اصلاح کړي، ډېره توقع دې نه کوي، قضاوت دې نه کوي، ستونزه دې غټي نه، د خطاګانې دې اصلاح کړي. په دویم قدم کې دوی کوي سیس د خپل موخه یا هدف جوړ کړي. دریم قدم کې د ژوند ته حد اقل یو مهالویش جوړ کړي. دریم مورد یا څلورم مورد چې زه فکر کوم چې په دې برخه کې کومک کوي سیس زموږ له ځوان سره، هغه د انرژي مسله ده. دی دې په دې فکر وو کې د ځوان چې دی سهار تر بیګا څه کوي، که دی په دې متوجه سي چې دی سهار تر بیګا خوب کوي، یا سهار تر بیګا د کرکټ په میدان کې منډې وهي، یا سهار تر بیګا د سړکو په سر ګرځي، یا سهار تر بیګا له خپلو ملګرو سره وخت ضایع کوي، یا سهار تر بیګا په خواله رسنیو کې مصروف ده، نو دا د بدلې کي د ژوند او د دوی حالت بدلېږي. دا حالت دوه اړخه لري، یا دا حالتونه مشکلات دي او یا دا حالتونه اروي ناروغي دي. که ستونزې او مشکلات دي، دوی خپل هم کوي چې دا حل کي، یو بل ملګری هم کومک ورسره کوي چې دا حل کي، او کورنۍ هم کومک ورسره کوي چې دا حل کي. اما که دا ستونزې نه، اختلالونه یا ګډوډۍ یا اروایي ناروغي، نو بیا مسلکي مداخلې ته ضرورت ده چې دوی باید د وروپو سره کښېني او د خپلو کارونو یا د خپلو کړنو په پایلو پوه سي. زما ستونزه له کوم ځایه راشروع سوې، زه څه کوم، ما ته څه مشکل پېښ سوی ده؟ کله چې دا مسایل راپیدا کړي او بدلون پکې راولي او وروپو کومک ورسره وکړي، ستونزې حل کېږي او جوړېږي.
ګلون اوریدونکو، د تاندې څانګې د پای شېبې دي، تر بیا ښه وخت درته غواړم.
د ګل خسته ځوان جانان تا ته ترسي، گل خیستہ زوانی جانانا تا تچیر ترسی، سپرلی کڑیر پتاوری گی ما تچیر ترسی، سپرلی کڑیر پتاوری گی ما تچیر ترسی، گل خیستہ زوانی جانانا تا تچیر ترسی، چیر ترسی کڈی رحم را کا گسا سبات چیر ترسی، پلی کڈیر پتاوری گی مات چیر ترسی، گل خیستا زوانی جانا تات چیر ترسی، گناہ
ستم زبل زد جوندون زبل زد هر ستم زبل زما دست ریزرا واس دنیا تچه ترسی زما دست ریزرا واس